یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرک شوي دي اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبرې کوو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربه دی د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سوه یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی سلامونه د خبرونو تفصیل کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی یو غونډه چې د سیمه ایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلورو بجو پیلېږي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا څلوېښت هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دواړو غونډو کې ګډون کوي د اجنډا عمده موضوع به د آینده لویې مشورتي جرګې په هکله بحث او تبادل نظر وي
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دې پوینه دغه بندیان جرمي دوسیې لري د کندهار د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاص اسو د کندهار د ولی ویان بهیر احمد احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دا نو د وسله پر لارې یوازې د وی ورځ لپاره پرانستل شوی
شاوخوا او نیمه بجه د کندهار سپین بولدک دوه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شول چې د ورځې د ترپای د شپږ بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر چې پر مخ باندې خلاص شوي
د سپین بولدک چمن لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غاړو د مسافرو پر مخ تړل شوي وه او کله ناکله به د څو ساعتونو لپاره پرانستل سوه د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې وروسته له هغې وسلهوله شخړه وسوه چې په چمن کې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ دغې جګړې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره شپاړس ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا اتیا تنه نوره ټپیان سول پاکستاني چارواکي به چارواکو بیا په خپل لوري کې د 15 ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړی دی بل خو د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د سیمې د پیښې سیمې ته رسېدلی دی د هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع وزارت دغه راز د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي د ملي امنیت شورا په یوه بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ ریکو د شکول پر اهمیت ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو د یو پټ نوی راپور لمخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي د دې راپور لمخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلی او درانه ورشتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپي. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالتونو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډېره خلکو ته د سیلی او ورشتونو خبرداری ورکړی دی. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو. دې طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل. او شکیر چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسناد لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران د لید 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرکه دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړمه ورځ ډله ییز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
په ننګرهار کې مثال سنډیو جغرافیا په لاس کې ولسوالۍ په لاس کې وي. مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستې چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوي وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه څه باندې 200 بندیان لادرکه دي. دا خبره د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډله ییز برید کې وژل شوي دي د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کره شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی. له هماغه ځایه راسره خبرې کوي زهیرمل صاحب. ستړي مشه پروګرام ته پخیر راغلی. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لرئ مهرباني.
اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم د دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک دي بیرته ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل
ول سو درې نوي تھانہ مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 1500 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو. البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
سرچینی بیا یو شمیر سرچینی سره ازادي رادیو ته وای چې په لادر کې کسانو کې یو شمیر داعش وسلوال هم شته او دوی و حتی کې چې دغه کسان ونیسي. سره بیا یو مسله بل هم چې سرچینی ازادي رادیو ته تاییدي هغه د یو زر پنځه کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمیر ملکیانو ده. سرچینی وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړه او وروسته ځینې ملکی خلک هم نیول شوي دي چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارن او هغه کسان چې ملکیه دي بېګنا دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي دوی غواړي بیرته دا البته آزاد کړي. د یو شمیر زندانیانو کورنیو سره سانګزیسیت هم موږ خبرې وکولې. هغوی ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته. اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولی. سرنګزیسیت همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته ولاړم. هلته موږ د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپلو د اقارب چې البته د بندیان وو هغوی د خپلو جسدونو دپاره د لیک دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه. ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي مګر وجود یې نه درلود. ځنې بیا داسې نمونه وو چې په لیست کې نه وو اما جسدونه او یا هم چاپیانې وو. چاپیانو کې یا هم پنځه کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوي وو چې دا بندیان دي. باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوي وو. او د لویو خلکو اندېښنه هم دا حتی یو کورنۍ نه سره موږ لیدله وکړله چې دا هغوی جسد یې بل چا کره لیږدولی وو. بیا هغوی یو بل فامیل ورغلي وو چې دا جسد زموږ دی. دغه ستونزه هم
تاسو که د مرګ ژوبلو وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ. بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روغتون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبلو شمیره لنډه توګه باندې راته وی بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرګوبلی کړه شمیره ماغه د سچ حکومتي مسولانو سره شریکه پنځه ویشت نوې په پیښه کې وژل شوې او له پنځو سو زیات
مننه. امید زهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید خبري په خوښ لپاره ورغلی وو. تازه جزئیات دادی چې چارواکي وایي له دوه سوه زیات بندیان لا درکه شوي دي. ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په منځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتېدلي دي. او نور معلومات دادی چې تمه ده د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهاره کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې ډله ایز برید کې پنځه ویشت کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر پنځوسو زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی په روغتون کې دی له موږ سره به خبرې کوي. دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی له هغه به وپوښتو. مهرباني.
تمنن ستنګ صاحب اعظم خپل وار سلامونه تاسو او درنو وروډونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د دغه برید نه چې روغتون ته کوم ټپیان وژل شوي او یا جسدونه ور انتقال شوي وو هغه وسم لا تر ډیره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بیرته رخصت شوي وو خپل کورونو ته تللي وو او نور د تلويختونه د تلويخت په شاوخوا کې ټپیان لا هم په روغتون کې بستر وو. وضعیت تر ډیره د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په خبره شي ښه دی. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تېرې پیښې راغلي وو یو څه کورنیو ته سپارل شوي انتقال شوي وو. ډېر کم تعداد کې عمل تلفات وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. نو په ټوله کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو خو ما خپل له نږدې نه مقتل په دې کې ما دا صاحب کسان هم پیدا کړل چې درې دیوی کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دوله په بستر باندې پراته وو. دوی په ښار کې کباړ راټوله وو د سړک په سړک او کوڅو په منځلو کې د پلورا او کور ته به ماخام لپاره یو ډوډۍ یا یو کپروزی پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړې دي. دومره پروفایل کړې دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یې په کې د ترور زوی وو درې کسه وو د ماخام لپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه یو څه کباړ هم کړی وو. بیرته ستنېدو کور ته تللی چې په چاودنه ور برابر شو او په چاودنه کې چې کله دوی بیا ټپیان شول روغتون ته انتقال شول او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزه او د ننګرهار له روختون له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې هلته اوس سبانې څلوېښت کسان په روختون کې بستر دي، شپږ کسان چې وضعیت یې ښه رخصت شوي دي له روختونه، او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په محبس باندې د ډله ایز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړي دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی تریستي صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې، او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل نو عملیات لږ په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومه والته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پېښې چې پېښېږي ځکه چې پنځه لس کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي، اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان رمشان لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار، په کندهار او پروان دي سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې، هغه جغرافیه اوس دوی ونه لري. د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او همونه توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي حملې چې هغه موټر بم وې که هغه واسکټونه وو ځانمرګي کسان وو دا ونیول شول او خلاص شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري، په هغې باندې دلته زه په اسنه کوم خو لاسته راوړنې هم زیاتې لري. اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم یعنی اړینه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر
ورکړي. بخښنه سره د پخوا هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبرې شوې دي، یاته د اختر په درېم ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورغزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبرې وکړې، نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې، نو یو ډله چې ماته خوري فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید تر سره کولای شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې د خډلې ماته نه ده خوړلې او لا ډېری مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ویل چې ګورې په ننګرهار کې مثال ان دي وو جغرافیا په لاس کې وو، ولسوالۍ په لاس کې وي، مرکزونه درلودل، د آی اس اس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی، ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه ده، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. نو دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب کله چې لس پنځه لس کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوي چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پېښې کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیلی
عمل موټر بم عمل کوي یو خار ته موټر بم راوړل کیږي او امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دی مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسیږي لوشي دی جغرافیا او ته معلومه ده جنگیدل دي نو په دې خطر باندې دا چې لسګونو مخنیول کیږي دا هم باید سړی هغه ته هم انعکاس ورکړي په دغه ننګرهار کې څوم موټر پمپ حملې د منځونی وشوې تقریبا د چالته ومه دیرش نه د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده واسکټونه نیول شوې ده نفر وسر نیول شوې دي نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستيال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغه ډلې د ورستي ډلې زبریت پاړه باندې ځانګړي مرکه درلوده کول شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ورسته واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وی
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنس لوی لار له تیرو څو ورځو تړل کېدو وروسته نن پرانستل شوه خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ د لارې بند ده چې له امله سوداګرو ته ګڼ زیانونه وخت دي
معلومات پر اساس نن د پایډل خلکو پر مخ باندې لارې لاده ولې دروته پر زموږ صادرات نه د واردات باندې ته نه د صادرات باندې دغه خبر خبر کړ دی او نه خپل منځ کې تر دا اوسه پورې دا تیر پنځم به د جنگ راهیسې تجارت ولاړ دی
نو موري ویل دا محل دوړ خو ته په لزګونو موټر ولاړ دی دغه دروازه له هغه ورسته بند شو چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه د افغانستان د متشبثینو عالی بورد پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستې نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډېرې سوداګریز مالونه سوځېدلې دي د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی هغه له قوله له دې عمله سوداګرو ته نږدې $4 میلیون زیان اوښتی په تخار کې د لمریزې برېښنا د پروژې کار بشپړ شو د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لسګونو کورنیو او یو شمېر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاق کلي کې په دوو سټېشنونو کې تنظیم شوې ده نوموړي وویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکه لرونکو ستونزه تر یو بریده هواره شي دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاله ری بشپړ شوی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژن زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې ست پاسه $4 میلیون لګیدل دي
ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه او اوریدل وربشیوی نړیوال موضوع ته د نړی په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته ښوونځي ته واستوي په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیخي په بيساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې د وبا ماته کړي د برته سنیدو ویره لري په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا سپولي دغه تر اوسه پورې 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوې دي څو ایالتونه چې د کووډ 19 د پیښو له زیاتېدو سره مخ دي دغه تعلیمي ادارې د خونځو د پرانیستلو لپاره په بیلابیلو چلندونو خبر کړي د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغۍ لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوسي د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې خونځو ته د زده کوونکو د سنیدو ملاتړ وکړ خو ټینګار یې دا و چې دا چاره دي د سیمایزو شرایطو لمخې تر سره شي هغه ویل خای په زینو سیمو کې د کرونا وایرس کا چل وړ وی او هلته به دا پرځای پریکړه نوي چې ماشومان بیرته خونځوي ته واستول شي د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان خونځوي ته ستانه شي کنه دا باید په دې پوری تړلې وي چې هغه په کومه سیمه کې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د خونځوي پر پرانیستو ټینګار کوي او د نوومبر په میاشت کې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې و مهمه موضوع ګرځولې په امریکا کې تر اوسه پوری د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر له یونیم لکو او وخت ده پا په متحده ایالاتو کې ښوونځیو ته د ماشومانو استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلرونو د ستنېدو لپاره مهم ګڼل کېږي، خو ورسره دا ویره شته چې ښایي ماشومان په ښوونځیو کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبه په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبي له رخصتیو وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدل لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیون لاري دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 30 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 30 نیټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لری واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلي 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمي کال د پای ته رسولو اعلان کړی، وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و، نو دلته حکومت بلکې د خوست بخانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایا هم غواړي، د کارانتین کرایا. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، کنه اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان، حکومت هیڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوږ بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کارو
خبره کوم. ازمر دغه پیغام دی وروره چې موږ وکاله ته کاله دلته په مابس تېر کړي دي او موږ یې سرک نه خوړل کېږي. دا چې موږ یو معلومات وسي موږ یو ناره در ورځې کې پورې ولاړه شي نو خدای پامه. زه د کندهار څخه خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثره ازوله پر خطو باندې پیسې اخلي. سلایون کتابچي و ار څه لري د ښاروالۍ اسناد ار څه لري باران یا بعد یې ځای ونړي وظیفې پیسې پر اخلي. موږ د کومندانۍ امنیه صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوو یا ترتیب دې ډېر ستړي دي. هرې خوا ستړي دي، جنګو هرې خوا ستړي دي. وسلام ډېر بخښنه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زینوریدن کوم وخت یې سمسونه را لګلې دي. له هغه ډلې قاسم زواک لیلمند لیکلي په افغانستان کې داعش نشته، کوم ډله چې داعش په نوم په افغانستان کې جنگيږي د دوی خبره ده د پاکستان ملیشه دي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي د نګرار بیت د داعش وسلوالو په یوازې سر نه دی کړی. وسی الله عبدالرحیم زیام د لغمان لقرغیو لیکلي امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي، کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبرې ادام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 813 له لارې راواستوئ. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لند خبرونه وای. تر هغه وروسته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوو سیمهیزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی. یوه غونډه چې د سیمهیزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوو بجو پیلېږي، او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې ونډه لري پر څلورو بجو پیلېږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تاګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. د کندهار د ولی ویاند وایي چې د اوس لپاره دغه لار د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې ده. د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي، او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي. د پاکستاني رسنیو په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي هم ویلې ده. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی، او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي. تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلې او درانه ورشتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو سخت وځپي. دا طوفان اوس مهال د متحده ایالاتونو د ختیځو سمندري سواحل خواته روان دی، او شک کیږي چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رويټرز اژانس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیوی وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د لوی او مهربانه لپنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو محرکلی کوم. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله رامو اوسی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په نننې خبرونه کې ساسو اړیکو ته او د دې ترڅنګ پوښتنو ته هم وخت ورکوو. کولی سوچې د موضوع په اړوند خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریک کړئ. نو موږ هم موضوع ټاکلې، اول خو به تاسو ته او تاسو کورنۍ یو ته د لوی اختر د دریمې ورځې مبارکي هم وایم. هیله مند یم چې دغه ورځې تاسو ټولو دوستانو باندې په خیر سره تیر شي. نو مرسل زازی به تاسو سره په خبرونه کې ووسی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به د موږ سره ووسی. موضوع مو ټاکلې د اختر په شپو او ورځو کې څنګه کولای شو خپل روغتیا ته پاملرنه وکړي. دوستانو ډیری کسان به مو لیدلې وي کله چې د اختر په لومړی ورځ کې دوی قربانی وکړي، ورسته دی غیننو د قربانی غوخه وچا میوه او داسې نور خواړه ډیر زیات نوشجان کوي، خصوصا د غوخي په برخه کې کچیر زوایم کباب جوړی، کړای جوړی، او د دې ترڅنګ په مختلفو ډولو باندې د ځان لپاره خواړه تیاروي. نو دا چې دغه خواړه په دغه ورځو کې څونه کولای شي چې تاسو ته ستونزې را پیدا کړي، څونه کولای شي چې تاسو تسموم کړي، په دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. ډاکټر صاحب هم په لاین کې ده. ډاکټر صاحب سلامونه، د تاسو د هم مختر مبارکي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی، او ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه چې د اختر په ورځ کې هم تاسو موږ ته وخت را کړ تر څو چې په خبرونه کې د موږ سره وسی. مننه ګنټی سره ده. اختر کې تاسو سلامونه هم ترانو ته او ټول دوستانو ته د اختر مبارکي. خو د دوکې چې د اختر د غورځې په خیر خوشاله سم پیری شي وي او خو اختر به لره لوي. ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. تاسو او تاسو کورنۍ ته هم د اختر مبارکي بیا هم وایم، او هیله ده چې دغه اختر د تلپات اوربند سبب وګرځي. ربه شو د جناب ډاکټر صاحب چې ډیری دوستان دي د اختر په شپو او ورځو کې، یعنی هغه څه چې دوی ورځنی نوشجان کوي هغه خپل سکیجول ته لږ تغییرات پکې راکوي، او ډیری داسې خواړه نوشجان کوي چې هغه هیله ای. یعنی په ټوله کې باید ووایو چې څنګه کولای سو چې د اختر په شپو او ورځو کې خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو.
مننه ځندي وسیره ته تاسو راډیو له طریقې په ټولو هیوادوالو باندې یعنی لومړنۍ خبره هم دا دی چې تازه د عادي خوراکي رژیم په تعادل ساتنو کې باید کار وکړو. دا چې غټ اختر کې تاسو به ښه معلومه چې موږ دغه یو ابراهیمی سنت لرو چې قربانیانې کوو او بیا وروسته له قربانیانو نه هغه کومه غوښه چې موږ او تاسو بیا کور ته راوړو یا فرض مثال بعضې دوستان دي هغوی د میلې دپاره ځي نو دوی مجبور دي. یو خو خبره دا ده چې کالو سر موږ او تاسو لګیا یو دغه غوښه خورو ورسره نور خوراکي توکي هم دي. خو په دغه وختونو کې دغه د غوښې خوراک لږ ډیریږي د لوی اختر په دغه خصوصا دغه درې ورځې چې کومې دي چې ډیریږي نو ډېری زموږ هیوادوال چې دي دوی کباب ځان ته جوړوي کړی جوړوي ورسره نور داسې کوم غذاګان چې دوی د غوښې نه پخولی شي هماغه ځان ته برابروي. نو معلومه ده چې دغه هلته چې دي کباب څوک جوړوي نو په هغه څومره چې لازمه ده دوی د هغې په هغه حرارت باندې نه پوهېږي ځکه دا خو د کباب جوړولو لپاره خو هم یو خپل ځانګړی حرارت وي چې باید په هماغه اندازه باندې چې غوښه پخه شي او دوی استفاده کړي. نو د غوښې په ترکیب کې خو ډېر څه دي خو یوه غټه خبره چې هغه ده د هغه پکې شهم دي او پروټین دي پکې. نو که موږ او تاسو چېرته د پروټینو استعمال ډېر کړو واضح خبره ده چې یو به معدې بعضې تکلیفات دي چې هغه ورسره پیدا کېږي ورګو باندې لوډ راځي. یعنی معنا دا چې په تشو امتیازو کې دغه پروټین چې کله د هر نه زیاتېږي د پښتورګو د وظیفوي کوم ساختمانونه چې دي په دوی باندې لوډ کېږي او بالاخره په خالي مازیرت کې بیا د تشو امتیازو سره یو ځای دغه پروټین وځي چې بیا موږ تاسو یې دغه د مایکروسکوپیک معاینات نه وروسته په دوی باندې پوهیږو چې ناروغ ته پروټین یوریا پیدا شوې ده. یو هم سره دوه خبره دا ده چې د غوښې ښه پخلی یعنی معنا دا ده چې هر کله چې غوښه تر خپل حد نه ډیره پخه شي نو هم یو اندازه هغه کوم ارزښت چې دا په کله منځ کې یو کثیر ته د سینم پخته غوښه پخې شي نو په دې کې خو هم معلومه ده چې بعض میکروبونه دي چې دا په دغه غوښه کې تاسوس کوي او کله چې موږ تاسو خورو د معدې نه او بیا بل اخره کولمو ته به کله د فاضله موادو په شکل باندې اخراجيږي نو بیا هم د محیط د ککړتیا سبب هم دي. که چیرته موږ تاسو په سر کې یو ټوټه غوښه راوخلو چې هغه سینې پخه شوي نو ممکن په دې کې د اچنانا په نامه باندې چې کوم د چینجې میکروب د دا په کې اوسېږي او دا موږ خو موږ تاسو معدې ته لاړ شي نو له یو طرفه به په معدې باندې بوج راغلی وي له بل طرفه به موږ تاسو اسهالات او تاسې نور ډېرې ناروغۍ د کولمو چې دا به موږ تاسو پیدا کړي او د ناروغ د روغ صحت نه یو ناروغ لوري ته ویسي. نو خبره دا ده چې یعنی په دې اوسني وختونو کې چې د اختر ورځې دي د خوراک سره ډېر احتیاط وشي نه یوازې دا چې پرې سړی د غوښه کمه کړي بلکې موږ تاسو نه څه هم زیات هم په دې وختونو کې په کورونو کې استفاده کېږي لکه چهارمغز او پیستهبلي دغه شیان دي. نو د ټولو خوراکونو تر څنګ باید احتیاط ډېر مهم دی
بله انده خبرې دي. ډاکټر صاحب هوا ډیره زیاته ګرمه ده که چیرې په کابل کې ده او ډیری ولایاتو کې یعنی هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده دغه ګرمه هوا څونه کولی سي د یو شخص یا هم د یو کس په وجود باندې هم تاثیرات وکړي او د دې تر څنګ د اختر شپې او ورځې هم د کچیر یو نفر ډیره زیاته ډوډۍ نوشجان کړي نو نو کومې ستونزې کولای سي ورته پیدا شي؟
لومړنۍ خبره خو دا ده چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې موږ تاسو باید د غذا د خوراک لپاره خپل یو ځانګړی تقسیمات باید حد یکل ولرو. موږ تاسو په ورځ کې درې وخته ډوډۍ خورو په هغه اندازه باندې چې موږ تاسو د بدن ورته ضرورت دی. یعنی فرض مثال یو کس په دفتر کې کار کوي د هغې د خوراک اندازه معلومه یو کس په پټي کې کار کوي د هغې د خوراک اندازه معلومه شي او دا چې دلته اوس تا پوښتنه وکړه چې هوا هم ګرمه ده او بعضې زموږ هېوادوال دي چې دوی نا مختلف خوراک زیاتېږي دي نو که چېرته احیانا او لومړی خبره دا ده چې باید د خوراک سره احتیاط وشي. که چېرته احیانا یو خوراک زموږ په هېوادوالو باندې زیات شلو که خبره دا ده چې باید د ویټامین سي نه استفاده وکړي. فرض مثال څلور دانې لیموګان په یو ګیلاس دغه کې ځان ته زبیخي په اوبو کې پاک اوبو کې او دا ورته وایي تر څو پورې دلته لږ یو اندازه د پیپسي د معدې د تیزابو افراز لږ زیات شي او د خوراک تجزیه کې فوق العاده رول لري. نو خبره دا ده او یو خبره بله چې بعضی زمونږ دوستان دی غوی دی زیات پور خوري نو ورسته نوشابه استفاده کوي. پر مثال دا پیپسیان یو څه څه چې بازار کې مختلف نومونه باندې خرڅیږي دغه خوري چې د خپل پیپسینوجن مواد شری دا بیا د معدې د اسیدو د زیات افراز او یا هم خپل د معدې د تخریب یا د شریدو سبب کیږي. نو خبره دا ده چې کچیر ته یو کس باندې د خوراک لوړ زیاتیږي خوراک زیاتوي او دی باندې بوج کیږي نو بهترین لاره دا ده یو خبره دا ده چې باید د ویټامین سی د منبعونه استفاده وکړو. دویم دا ده چې باید پیګروي وکړي حد اقل نیم ساعت لپاره دا باید قدم وهي او خو قدم وهل دي کې دا مهمه نه ده چې خدای مکه دا د منډه وکړي یا نور کوم حرکت وکړي چې یو بل ناروغي یا په اپنډکس باندې اخته نشي نور کوم ناروغتیاګانې ورته پیدا نشي. نو ښه خبره دا ده چې ویټامین سی استعمال او تر څنګ یې داسې په کلار قدم وهل د بهترین لاره ده.
دیخه ډاکټر صاحب اړیکه به هم را واخلو د چې دوستان مو په دې اړه څه نظر لري او غوی نظریات به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس د مکسره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچري پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د مکسره شریک کړئ. د اړیکه شمیرې مو دی 0995 او 0225. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د مکسره په خبرونه کې دې کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې مطرح کړي. وربشو اړیکې ته وګور چې څوک له کوم ځای نه پیړي کده. بلې سلامونه وخت په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. ډېره زیاته مننه. جوړ په خیر دې. تاسو ته اختر هم مبارکي. مینا مهرباني. څوک له کوم ځای؟ مننه تاسو ته
ډاکټر
صادق مخفوض راځم. د هلمن خرغلا سر توایم خو لک دې ځای ته هم تغییر ورکړه او کولی سي پوښتنه دې هم د ډاکټر صاحب نه مطرح کړي.
و چې ځا سمسو.
بله بله سم شو. میره بني
د ډاکټر صادق په سره دا غوډه چې د زړه ریښ د یو مریض زړه ریښ دی اکثره وخت ته معنا ورته کوم مریض زړه ریښ.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورن لری؟ بله ډاکټر صاحب اوري د ورور اړیکه هم پریشوه او فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم د مخ حق سم نه اوري. ورور مو اوري ډاکټر صاحب. ورور مو اړیکه نیولې و وایي د یو چا د زړه رګ دیدل یعنی څنګه وایي یو څوک دی چې زړه یې رګ دی. فکر کوم دا د موضوع مربوط هم نه کیږي. کچیر تاسو په دې برخه کوم ځواب ورته لری میره بني.
مننه. ورور وایي چې یو کس د زړه رګ دی په دې اصطلاح باندې بازي کسان وایي چې زړه مې الوزي زړه مې څنګه شوی دی زړه مې حرکت ډیر کړی دي. دغه ټول اصطلاحات بازي کسان وایي چې زړه مې رپیږي. نو ورور که چیرته دغه ناروغ عمر باندې موږ پوه شو اکثره وخت دی 15 خو په خوښه کې عمرونو په وختونو کې موږ دغه د زړه رپیدلو لپاره خپل کریټیریا لرو چې جی اخلو. البته دی عمرونه کم هم فرض مثال یو ناروغ د زړه پیګي باید د زړه باندې ناروغي ته بچی کړو شي چې خدای مکه د زړه په کم ناروغي باندې اختلې دې ترڅنګ به کم خونی په نظر کې تاسو ونی سي چې ناروغ خو به کم خونه نه وي. ترڅنګ سپیس یا خپګان دی چې د یو ساده سپزم پیدا کیږي او خپل ناروغ د احساس کوي چې زما زړه پیګي. نو دا تاسو مهمه خبرې دي او ښه خبره ده چې یو نزدیک کلینیک تاسو مراجعه وکړي چې ناروغ هم درځينه وکړي شي خو ما درته کومې خبرې وکړي چې زړه د ناروغي لپاره باید یو څه فکر وکړي د والونو ناروغي چې ریبن په څیر فکر وکړو هم دا شان کم خونیان دي ویره دا استراب دي په دغه حالتونو کې زړه پیدل پیدا کیږي خپل کمزورتیا ځان دي زړه حرکت زیاتیږي او ټیکیکارډیا پیدا کیږي. نو به تر خبره ده چې اول باید د ناروغ د یو نږدې کتنځي کې تاسو سره وی حالت وی سي چې ډاکټر سره وګوري او دې ته مغه خپل معلوم درمل ورته ورکول کیږي. نو یو خبره ده چې د زړه په ناروغانو کې باید ډېر احتیاط نه کار واخلي کنه دا د زړه پیدل دي خو همکه سبا ته کوم بلی افات باندې اختل نشي بهتره لاره ده چې یو خدای تاسو ته د دې نه تمه کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. پورخوري هم د ډوډۍ زیات خوړل او ډېر کسان دي کچري وټوکه هم وکړم مثلا د خپل کور نه یو چیرته میلمه او ماشومان یا هم ډېر زیات ډوډۍ خوري او کله چې ورته وایي چې مثلا خواندې ورته وایي یا هم میرمن ورته وایي چې بس دې کم خوري نو هغه ورته وایي خیر په کور کې خو نه پریږدي اوس خو پریږدي چې نوش جان کړي. دغه د ډوډۍ زیات خوړل څو نستونځي کولای شي چې رامنځته کړي؟
ګوره چې خوراک زیاته کونه اول خبره ده چې ماشومانو کې چیرته یو ماشوم د حد نړیر خوراک کوي باید دې د فکر وشي چې دلته څو ناروغي غانې دي. یو خبره ده چې باید دوی جذب باندې دوی پوه شي چې څنګه ماشوم خو خدای مکه به جذب کمخ نه دی اخته شي. فر مثال یو نارو یو ماشوم ډیر ډوډۍ خوري خو بیا هم دغه وزن نه زیاتیږي. تاسو فکر وکړئ مور او پلار وایي چې ولزما بچی چې دی ډوډۍ خوري خو بیرته حکایت کوي چې کله دا تشناب ته ځي نو هغه د غذا بعضې ټوټې دا په تشناب کې غورځي. نو دا باید معلومه خبره ده چې باید په دې باندې پوه شو چې خدای مکه ناروغ سوی جذب باندې نه دی اخته شي. ورتر څنګه د پورخوري او بل لړخ چې هغه کم کسان چې زیات اندازه باندې خوراک کوي، پر مثال دغه په کلمو کې د جارډیا امیبیاس جارډیاس او داسې نور بعضې چیزې چې د دې په دغه د کلمو په مخاط کې ځان نخلوي او بل اخره ناروغانو ته دغه یو تکلیف پیدا کیږي چې ناروغان زیات خوراک کوي. کله چې همدارې چې دلته د وجود هغه انرژي نه برابرېږي نو په ماشومانو کې به دې شیانو ته ډېر فکر کړی وي. که چېرته بعضې لویان هم شته دی چې هغه یو متل دی وایي که کور پردی دی خېټه خو خپله ده، زمونږ نو معلومه خو کله چې لوی به دغسې بعضې لویان یو بل ته مېلمه کېږي چېرته او دغه د اختر په ورځو شپو کې نو هغوی هم پورخوري کوي. کله چې پورخوري ورته وکړي بیا په خپله باندې حکایت کوي چې ولا زه چې کله ارګمې کوم بېرته هغه غذا مې چې خوړلې هغه مې خولې ته را ځي یاسټېشن یا بېرته را ګرځېدنه ده دی مېدی. نو دا نه یوازې دا چې په بدن په نورو ارګانونو باندې تاثیر لري، خاص تاثیر په مېدی باندې دی، ځکه مېده چې دا یوازې یو داسې یوه طبقه ده چې یو فر مثال یوه خلطه ده چې خپل معلوم خوراک اخلي. نو دا چې تاسو څومره خوراک زیات کړئ چې بیا خدای مکه تاسو بېرته هغه بېرته را ګرځېدنې پروسس تاسو شروع شي او بیا مې د خولې خوند ورسره خرابېږي. نو د پورخورۍ دي ښه خبره دا ده چې باید هر څه سړی لاړ شي هغه د خپل نورمال چې ته څومره خوراک دا کوي حد یقل په مېلمستیاګانو کې خو باید دا سړی مراد شي، ځکه کور هم پردی دی د دې لارې تګ راتک دا ټول مشکلات په نظر کې نیسي. نو ښه خبره ده چې کم خوراک وکړي. دې کې حدیث هم شته دی او زموږ استاد یې اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ده چې پایل خوراک کم وکړو.
بله مننه ډاکټر صاحب، به هم اړیکه ته ورزو او وګورو چې څوک را سره پیړی کوي. بله سلامونه، وخت په خیر. ازادي رادیو تقوا کې است.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر. خسته سات مخده د تاسو د اختر هم مبارک. میره بنی څوک لکم زه؟
سلام
مبارک کنیا وسی. نه ها، د رادیو غږ ټیټ کړئ او د هم راته وایي چې څوک. بله اوري.
بله امرم
د بل ولایت اشرف عثمان سره پلیسی. تاسو خره غلاس وایم ګرانې امانی خور، د موضوع په اړه څه نظر لري؟ کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه چې تاسو ته جواب درکې؟
ډاکټر صاحب سلام کوم، اختر مبارک مو ته وایم. زما دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب څه چې د ځینې خلک وایي شدیم لسول چې دغه شوه روزه پرسر د غوښو بله داسې نیمې پخې کې نیمې نیمې دا خوري دا توان نه کوي دا څنګه جوړ نو خو هغه خو هات سره خوري پخ کړي هغه څه مېوې کلندې مانه انډوانې خټکي دا هم خوري هغه وچ مېوې هم خوري هغه خو
ډاکټر صاحب ان شاء الله تاسو ته جواب درکړي. او هیله ده چې ډاکټر صاحب پوښتنه اخیستې وي. ما ته خو موږ ډېر ګډوډ راتلو. بله فکر کوم اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته د خور، دوی فکر کوم پوښتنه دا وه چې د اختر په ورځو کې ډیر خوراک، د غوښو خوراک، د وچې میوې خوراک، دغه څونه کولی سي ستونزې رم پیدا کړي؟
مننه خور، د خپل هم اختر دې ډیر مبارک شي. مننه کورې ودان خور جانې، کله چې موږ دې پوښتنه دا وکړه چې پوښتنه غوښې خوري، یو خبره دا ده چې زمونږ ساتي هوادوال په دې باندې وس یو عادي خبره دي جوړ کړی ده چې مين پوښتم کوم چې دي دا نسبت هغه ته چې پوره په خېږي ګټه ډیره ده. دا نه پوهیږم چې دوی دا د کوم کنسپټ لمخې دا خبره کوي. هیڅ کله مين پوښتہ غوښه چې دا خپل ارزښت په خېږي غوښه په اندازه باندې نشي پیدا کولای، ځکه مين پوښتہ غوښه سیده یو کوم ویتامین نیم په کې ژوندۍ پاتې کیږي یا په کې پاتې د لمر د تودوخې مقابل کې بدومره حساس وي چې چې دا نیم پوښتہ په خېږي نو هغه ویتامین به پکې پاتې وي. ښه خبره دا نه ده چې یو خوږه خدي مې پخته پخه شي. ترینه لاره دا ده چې موږ تاسې باید غوښه پخه صحیح پخه شي او بیا استفاده کړو. بله خبره وکړه، نیم پخته غوښې خورجانې د چینجو سبب کېږي. اچنانا په نامه باندې یو چینجی دی چې هغه په کولمو کې د دغه د غوښې په داخل کې پاتې کېږي، د سیس په شکل باندې. زمنګو ساتي کله چې میده او د میدی اعتحاد یا تل شو دا د کتابونو وایي چې د میدی تیزاب مقابل کې ډیر مقاوم دی کلمو ته دی او بیا په غټو کلمو کې ځان ځای ته ځای کوي ولته د چاپ یا د کلمو دی مخاطر شاد سترو کېدو سبب کېږي کله چې دغه چینجه په کلمو کې پاتې کېږي دوامدار اتحالات ورسره وي تر څنګ یې وینه بهېدنه کېږي د مقد د لارې وینه بهېږي او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي او خپله ناروغ دی د وزن د کمېدو سبب کېږي نو ښه خبره دا نه ده چې پخته غوښې دي وخوړل شي ورپسې میوه ده میوه کې ما درته وویل چې اوس دا مغزیات دي پکې لکه نټ چارمغز او ممپلي او پسته او دا نور وغیره نو هر څه په لیمټ کې ده کوم اندازه چې موږ تاسو ته کتابونو ښودلي دي بعض ډاکټرانو کې خبرې کړي دي په هماغه اندازه باندې باید وفرض مثال موږ تاسو ته په لیرې ساتور کې 50 کیلو کالوري دغه ته ضرورت لرو پروټین ته نو ضرورت دا نه ده چې موږ تاسو ډیر واخلو که چیر ته موږ تاسو پروټین اخلو د پروټین د زیات یا ستو سره پروټین د دې سبب کېږي چې خپل فټ ته د خپل فټ راخلي او بدن کې ذخیره کوي کله چې فټ په بدن یا شحم په بدن کې ذخیره کیږي د چاغوالي سبب کېږي دا یو بیا یو سندرومي ناروغي ده نو ځکه د چاغوالي په بیس کې تاسو ته د زړه ناروغي پیدا کیږي شکر پیدا کیږي د وینې غوړ پیدا کیږي نو ښه خبره ده چې د غوړ خوراکونو استفاده ونه شي بل خبره دا وکړه چې خټکی خورو میوه خورو میوه کې خورجان هیڅ مشکل نشته دی خو میوه تر هغه اندازه پورې باید ونه خورل شي چې خدای مکه میوه بیا بل اخره په زهرو تبدیل شي هر څه چې زیاتیږي زهر چې جوړیږي که دا موږ خوراک کوو که میوه خورو که دوا خورو که نور مواد دي نو باید حد ورته وټاکو او د مغې له مخې خپل خوراک وکړو میوه اخیستل شي دي دام یعنې په تلري ساتو کې داسې نه ده چې بس میوه اوس ډاکټران درته وایي چې زیاته وخورئ نه په خپل اندازه باندې وخوړل شي زیاته به ضرورت نه وي ځکه میوه کې ویټامینونه دي او کله چې ویټامینونه زموږ سایز بدن نه زیاتېږي په خپل سر باندې د راځي او بیا بالاخره د بدن نه اخراجېږي نو کومه ګټه نه رسوي ښه خبره دا ده چې په خپل اندازه باندې وخوړل شي
بله یعنی د جذب برخه هم ډېره زیاته کمه یې نو
بله
به هم اړیکې ته ورزو د اړیکې شمیرې مو د 0995 15 30 او 0 2 2 2 2 5 5 5 5 روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د موږ سره د خبرونه کې هیله ده چې د خبرونه تر پای پورې ملتیا وکړي اړیکه ونیسي او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده د اختر په ورځو کې څنګه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړو او ډیر زیاته ګرمه ده په خپل ځانونو باندې هم دوستانو هم کوي اړیکه لرو بلې سلامونه وخت په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر خسته سات مخده مننه شکر خیر دی اختر مهم مبارک شه څوک لکم زین ماری کنی ولی
دست مبارک سایدی دستر سایت مبارکی وایو مخمدانو خبر کن دیستا و دستانینا
میره بانی کما پختنه مدر لودا ورور
پختنه خدا تا سیزداره نیدی تکلیب لارم کنم او سرګېره مې ګرځي سرګې مې خوږیږي او دا د کلور کې مې د دې چې باید واخې د خپلونه مې شین دوه غوندې راوځي او مې نه نن پړځي او دا تلې مې لنګ سوځي دا تلې مې سر ور بلیږي تلې مې خوږیږي او مې دمه نه مې بوځي سرګې مې ګاټ خوږیږي درې مې سیږي سرګې نه درکم خوږیږي سم درد کوي
څنګه کله چې ډوډۍ نوش جان کوي د غستون زته ست پیدا کیږي یا همیشه هم د غستون زشته دي
دا درې مې سیږي چې ډوډۍ جو وګ غلط کې وکم او کلوار کې مدانا سم څه خوږیږي او دا نه تنه خوږیږي او کلوار کې مدانا د دنیا نه پلتا کې غونډه وځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بل اړیکه هم راخلو روس دقیقې نه بو بیا ډاکټر صاحب د ورور پوښتنه ته جواب ورکړي بل سلام وخت په خیر جوړ په خیر
سلام علیکم تاسو ته تاسو راټولاره ټولې وادوند د اختر مبارکي مې ډاکټر صاحب
ډیر زیات مننه ورور د تاسو هم اختر مبارکي څوک لکم زینم اړی کني ولی
ځکه چې نو یو پښتون لرو چې دا د غوښه په دې باد باندې کوم غوښه ده د غټ مالو کې کوم بار غوښه ډیره موزره یې انسان باندې څه وخري زیاته او کوم څه تحصیل ده سلام علیکم
من نه فکر کوم دوی دیموکرات هم سم نه اورید ډاکټر صاحب غک ما اورید تاسو
اورم
بله مهرباني ورور مو پښتنه درلوده د خپل میدی نه ډیر زیات شکایت درلو تاسو حتما پښتنه په ټوله کې واوري دا د دوی ستونزه
مننه ورور خو اول خروج ته اختر مبارکي زه هم وایم او بل خبره ده چې ورور ماشاءالله یو ناروغي نه و تو مختلف ناروغي نه شکایت کوي ورور کس ما غوړي لومړی نه خبره ده چې دی ویل مېده مې چې کلم زه خوراک کوم پر کیږي چې تر څنګ راته دی او ځاندار پیدا کیږي سرګردي راته پیدا کیږي او نه بعد نه پښته کې جمع کیږي البته وزن هم دې سره نو زور ورته وایم حتما تفصیل شي د یو نزدیک کلینیک نه یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه ناروغیاګانې چې دي د مشکوک دی د ایچ پایلوري ته یا د هلیکول بکتریا په نامه باندې چې کومه ناروغیا ده د معدې میکروب چې ورته مونږ تاسو ته دا باندې وایو په دغه باندې اخته شوی دی. نو ورور دی لومړنی خو په دې کې باید دغه ورور سر د اوس نه خامې اوبه مطلقې په ځان باندې کړي، کله چې څلور پنځه ځله به جوش کوي د هغې نه وروسته چې سړی دي بیا به استفاده کوي. هغه خوراکونه سپیسی فوډ یا ترخجن خوراکونه چې په هغې کې مرچک او مصاله وغیرہ نور تا چول کی دینه باید خودداری وکي. درې ما خبره تر څنګه باید کومه میوه چې دا خوري په ډیره پاکه او صفا ستره وسیږي به استفاده کی. د خوراک پرېژن کې دغه تغییر راوړي، فرض مثال منګو تا چې درې وخت ډوډۍ خورو په تلې دي ساتو کې دا درې وخت راوالي په شپږو یو قسمتونو دی ویشي ډوډۍ دې له خوري زر زر دي په ډوډۍ دې خوش خوند وي خدي مېده کوي چې خپ مېده کیدله دغه نو ورسته دي بیا ډوډۍ تیروي. ورپسې سرګرځي که موږ تحصیل ته محیط ته وګورو او دغه کلیمنټ یا د آب هوا چې موږ تاسې اوس د ګرمۍ په موسم کې یو، نو معلومه خبره ده په دغه وختونو کې خولې ډېرې ضایع کېږي او بېرته د فشار د کېدو سبب کېږي. خو دغه ورور چې حکایت کوي د دې سره حتمن د غوږونو بندس د غولو د من دروندوالی د بندونو درد دا ټول هر څه نو دا مشکوک کېږي د معدې میکروب لپاره. خوشبختانه دی دا داسې یوه ناروغتیا نه ده چې دوی دې په دومره فکر وکړي چې د دې ژوند ته به تهدید ورسوي. تداوي کېږي خو که چېرته تداوي نه شي او پاتې شي د معدې د زخم او حتی اوس کتابونه لیکي چې د معدې د کنسر سبب هم کېدی که چېرته دا دوامداره پاتې شي په همدې ترتیب باندې. یوه نوري خبرې چې وی کړې سترګو خوږ نو سره زیات دی، یعنی دا د ایچ پایلوري تاثیر نه یوازې دا چې په بدن په یو وزو باندې تاثیر لري، سترګو درد او د تشناب هغه نورمال تګ راتک خرابوالی رامنځته کیږي. نو دغه کوم شیان چې نه پرهیز وکړي، فرض مثال د نوشابه پی پی اچار سرکه وغیرہ نو ترشی دي کوم رضاګانې چې دغه د ګیز تولیدي دور سبب ډېر کوي اوسني وختونو کې نشته دی خپله باندې ګلپي د ګیز د تولیدي دور سبب کېږي وغیره نور دسې رضاګانې لکه د خامې غوښې خوراک دا په خپله دې باعث کېږي چې نفخ باد تولید کړي په ګیډه کې. نو دغه څو مشورې چې موږ ورکړې په دې د عمل وکړي سره همدا اوس نه دي له خیره سره چای دې ډېر تیز چای نسکي سرکه او دا شیان دې بند کړي اوبه دې پخې وبسکي ان شاء الله مشکل حل کیږي او نږدې یو کلینیک ته دلاشي چې هغه ورته معاینات معاینات لازمي نه دي ورته وځي او خکېږي اخره.
بله بل ورور ما هم پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، وايي د کوم ډول مال غوخه باید وخوړل سي او کوم ډول غوخه مضره نه ده کچېرې په دې اړه هم ورته وایست.
د غوخه په دې بعد باندې خو موږ تاسو ته طبقه بندي لرو کنه، فرض مثال سپینا غوخه ده مکس دا او یا پخپله باندې فرغ وخه ده. سپینا غوخه چې موږ تاسو پیژنو دا واز دی لم دی چې دغه دی، ورپسې مکس هغه غوخې دي لکه د پښتو د پاسه تاسو وګورئ د پښتو د پاسه یو اندازه فرغ وخه او سپینا دا سره یو ځای دي. دغه مکس قسم شو او درېمه تکه فرغ وخه ده لکه د ورون غوخه د ورون منځنۍ قسمت سرواله ډېر لري. په عموما کې د غوخې پروټین اندازه چې ده په غټ مال کې ډېره ده، غواګانو کې او د خوسي په غوښه کې د میخي په غوښه کې په دې کې دغه د پروټین اندازه زیاته ده. نو ښه خبره ده چې د دغه نه استفاده ډیره ونه شي او هغه غوښه چې هغه په خپل د پروټین اندازه کمه ده او یا په کې ډیر په پیخي په کم اندازه باندې پیدا کیږي، هغه د چرګ غوښه ده او د چرګ هم د سینې غوښه چې هغه بيسي د پروټین فری ده، مشکل پکې نه جوړیږي. نسبت د وړوکي مال نه د غټ مال غوښه چې ده یو څه اندازه پروتین ډیر لري. نو یو عدد او دومره خبره ده چې دلته جذب د پروتین خرابېږي، د سوډیم اندازه وسره ګډوډېږي، فرض مثال په بدن کې د سوډیم اندازه لوړېږي او بیا د فشار د مسایل دي. نو خو وخت چې دی هغه دغه دی وړه مال دی خو هغه سری وخت چې کلم وي په دې کې د پروتین اندازه ډیره ده او هغه وخت چې هغه سپینې دي په دې کې شحم او کاربوهایډریټ او دغه څومره چې ما واصل دی په کې په مکس کې هم دار کم او ګټوري غوښې چې دي هغه د واړه مال غوښې دي بغیر له دې نه چې دا واز د ورسره وي غوښې دي او په تمه خپل اندازې استعمال
دي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مونږ له موږ سره ګډون وکړ او د هیوادوالو ستونزو ته مو اشاره درلوده او ان شاء الله چې د هغه دوستانو اړیکې چې نیولې وي ستونزې هم حل شي. د تاسو نه ډیر زیاته مننه.
کورودان
رندی وسته. ده خدای پمان. ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د تاسو نه هم چې په خبرونه کې مول مکسره وانټه واخیسته او خپل پښتنې محمد مکسره شریک کړي. روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د تاسو نه ډیر زیاته مننه او د ډاکټر صاحب خیبر کلیوال نه هم مننه. تر بیا ښه وخت.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
Five.